السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. ټاکل شوې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي روزا اوتمبایوه سبا پنجشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما چې اغلی اوتمبای وایي مشیر کوي، نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر دغه خبر خپور کړی دی. یونما د میرمن اوتمبای وا د خبرو جزئیات نه دی خپاره کړي، خو ویلي دي چې د امنیت شورا غونډه به د کابل په وخت سبا ماښام شاوخوا 2 بجې پیل شي. یونما بیا پرون د بشري حقونو د نړیوال ورځې په مناسبت وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو خوندیتوب تل منځه تلو په حال کې دی. د یونما په وینا که څه هم افغانستان کې وسلوال تاوتریخوالی کم شوی او امنیتي وضعیت ښه شوی دی، خو زیاته کړې ده چې بشري حقونه له خطر سره مخامخ دي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه بیا ورسره موافق نه دي. دغو سازمانونو ویلي چې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ډېر لومړني حقونه طالبانو تر پښو لاندې کړي دي. طالبانو د نجونو او ښځو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې، او تازه یې تېر اونۍ په روغتیایي موسسو کې هم د هغوی پر زده کړو بندیز ولګاوه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي د افغانستان لپاره د فرانسې له شارژ دافیر ژان مارین شو سره د افغانستان پر وضعیت او حالته د نادولتي سازمانونو پر فعالیتونو خبرې کړې دي. شاهین پرون سه شنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دوی په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر وضعیت او د کابل هوایي ډګر پر تخنیکی اړتیاو هم خبرې کړې. فرانسه د هغو لویدیځو هیوادونو له ډلې ده چې 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په کابل کې خپل سفارت وتړ. د شاهین او مارین شو دغه لید کاته په دوحه کې شوی. فرانسه او ګڼ نور لویدیځ هیوادونه له افغانستان سره غیر رسمي تعامل لري، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د سوریې نوی صدر اعظم چې د بشار الاسد د رژیم له پرځېدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي چې د دې هیواد د ثبات او آرامۍ وخت را رسېدلی دی. پر دمشق واکمنو وسلوالو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی. څو د 2025 کال د فبروري میاشتې تر پایه سوریه اداره کړي. ښاغلي بشیر د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې الجزیرې ټلویزیون ته وویل هغه وخت را رسېدلی دی چې د سوریې خلک په ثبات او امنیت کې ژوند وکړي. تیره یکشنبه دمشق ته د حیات تحریر شام په مشرۍ د وسلوالو ډلو له رسېدو او مسکو ته د بشار الاسد له تېښتې وروسته په سوریه کې د اسد د کورنۍ له نیمې پیړۍ اوږده واکمني پای ته ورسېده. او روسای خبر هم دا چې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د افغانستان د بحران د حل په برخه کې باید د بشري حقونو د مرکزیت مسلې ته پاملرنه وشي. رینا امیری پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د بشري حقونو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو لپاره د طالبانو د جنسیتي شکنجه پالیسي او د اقلیتونو مذهبي ډلو ژورنالیستانو او د بشري حقونو له مدافعانو سره ناوړه چلند د افغان ولس کړهونه زیات کړی دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام ته مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کو. نن د دسمبر لسمه د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا د بشري حقونو د نړیوال ورځې په نوم نومول شوې ده. نن د دسمبر لسمه د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې شپږ اویا کاله پوره شول. دغه دیرشمدی نړیواله اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقونو له مخې سره برابر ګڼي، د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو ګڼل کیږي. دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلک له لسیزو راهیسې د بشري حقونو له سرغړونو سره مخامخ دي ځانګړی اهمیت لري. ملګرو ملتونو پرون د همدې ورځې په مناسبت ویلي وو د طالبانو په واکمنۍ کې نږدې 1.5 میلیون ښځې او نجونې له خپلو اساسي بشري حقونو بې برخې شوې دي. نن په پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. ملمنه را سره شته، ملمنه را سره خبرونه کې شته. په پاکستان کې میشته افغان خبریاله مینا اکبری، په جرمني کې میشته بشري حقوقو په ځنګړې توګه د کډوالو د حقوقو فعال شبیر سلمی، او لسته کړو راګرځول شوی محصله سوریا خان را سره په پروګرام کې دي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلي. فکر کوم چې اغلی اکبری بر سره په پروګرام کې وی. اغلی اکبری ستړي مشي، په خیر راغلي پروګرام ته. په پیل کې لتاس یو رونن مګوایو چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده، د وړاندې د ښځو د حقوقو په اړه باندې یو شپږ ورځې کمپاین شروع شوی و چې دا هم نن لسم ورځ ده، او په ټوله کې دوی بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره خپل غږ پورته کوي. کلندر ته په پیل کې په دې اړه وایي چې موږ وایي بشري حقوقونه، دا بشري حقوقونه څنګه تعریفولی شو؟ څه ته موږ بشري حق وایو؟
ډېر زیاته مننه کوم فرید جانې له تاسو څخه چې په خبرونه کې مو ماته برخه راکړله. فرید جانې، که موږ راشو د بشر حقوقو ته، متاسفانه په افغانستان کې بالکل د حق په نوم زمونږ واکمن دولت دا بالکل پیژنې نه، او بالکل اته د کورنۍ له طرف نه خپل اولادونه د نور کول کېږي. نو دا ډېر ښه موضوعات دي چې تاسو پروګرامونو کې راخلئ تر څو چې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. بشري حقونه چې کوم دي، ټول هیوادونو کې شتون لري بغیر له افغانستان نه. په افغانستان کې بالکل د بشري حق په نوم باندې څه شتون نه لري. کوي هم هغه صرف نمایشي دي په یو نوم، په سطح باندې نه، په عملي بڼه باندې. متاسفانه په افغانستان کې حتی څوک تحصیل حق نه لري، څوک د دې حق نه لري خپل راتلونکي لپاره یو څوک وټاکي، یو انجلۍ یا یو الک خپل راتلونکي میرمن په خپل خوښه وټاکي چې زه غواړم د سره واده وکړم. او همدارنګه د تحصیل حقونه، حتی متاسفانه په افغانستان کې چې یو ځوان یا یو پیغله د مکتب څخه فارغېږي، هغه ته د پوهنتون رشته هم د کورنۍ په خوښه ټاکل کیږي. نو دلته د بشر حقونه څه شو؟ او که موږ په ټوله کې راشو، د په نړیواله کچه باندې د هیوادونو په سطح باندې هم د بشري حقونو ادارې دي، ډېر لوی لوی نهادونه دي، خو متاسفانه په افغانستان کې د حقونو په برخه کې بالکل کار نه دی شوی. کوي هم نمایشي توګه باندې پروژې راشي، تطبیق شي، او پیسې جیبونه ته لاړ شي، خو لیکن په عملي توګه موږ هیڅ هم نه ګورو. متاسفانه په افغانستان کې حق بالکل څوک نه پیژني چې حق څه ده، باید چاته سره کوم حق ورکول شي، څوک څنګه کولی شي خپل د حق نه دفاع وکړي.
ستاسې په اند باندې د دغه ټولو ناپوهی ترشا، او یا دا چې په افغانستان کې اوس مهال که نجونې دي که ښځې دي، یا کوم حقونو ته چې تاسو مخکې اشاره وکړه ځوانانو ته نه ورکول کېږي، علت یې څه بولئ؟
علت ناپوهی ده، اما پوهاوی نشته ده. که موږ راشو ولایتونو ته، په انجونو چې فرید جان څومره ظلمونه او زیاتۍ کېږي، اته یو انجلی حق نه لري. مخکې مې دا ځکه یادونه وکړله، په دې ورځو کې موږ ته د ځینې ویډیوګانې راځي چې فلانکي انجلۍ په خپله خوښه یو څوک ټاکلی و، غوښتل یې د سره واده وکړي، خو د طالبانو لخوا نه هغه په درو باندې ویشتل کېږي، په عام محضر کې د خلکو په منځ کې په تیږو باندې ویشتل کېږي. چې کافر کافر له هغه ویډیو وګوري، سرګونه به یې وښکې راشي، زړه به یې مات شي. موږ خو مسلمانان یو، الحمدلله. نو دلته حق بیا څه شو؟ ولې یو نجلۍ ته خپل حق ورنه کول شي چې هغه خپل راتلونکی تضمین کړي، خپل راتلونکی انتخاب یې په خپل لاس شي؟ ځکه چې د دې نجلۍ ژوند ورسره تېرېږي. د کورنیو له طرف نه بالکل پوهاوی په هغوی کې نشته. د په ډېری فیصدي کورنیو کې په افغانستان کې چې دوی خپل د اولاد په حق پوه شي، اولاد د مور او پلار په حق باندې پوه شي، نو ښځه او خاوند یو بل په حق باندې پوه شو. که د هیواد په سطح راشو، حکومت د ملت په حقونو باندې پوه شي، ملت د حکومت په حقونو باندې. کله چې په یو هیواد کې د یو بل په حقونو باندې پوهاوی وي، هیڅکله په هغه هیواد کې جګړه نه وي، هیڅکله په هغه هیواد کې داسې اقتصادي ناورین چې په افغانستان کې دا نه وي. متاسفانه په افغانستان کې د حق په نوم باندې نه دولت په دې باندې عملي بڼه ورته ورکول کېږي، نه په ملت کې. او که دولت پوی هم وی، خو هغه سترګې پرې پټوي، ځکه چې خپل تاوان یې کېږي، خپل د جیب تاوان یې کېږي. کوم حکومت راغلی دی تر څو چې هغوی د ملت په ګټه باندې کار کړی وي، کوم څه چې د ملت په ښېګڼه باندې وي، هغوی هغه خپل کړنې ترسره کړي وي، هغه حقونه یې ملت ته ورکړي وي. اوسنی حکومت ښه، یوې نجلۍ ته چې په اسلام کې، د اسلام په چوکاټ کې دا حق ورکول شوی ده، دا زده کړې وکړي، دا علم ترلاسه کړي، دا په اسلامي چوکاټ، په اسلامي حجاب کې کې خپل زده کړې وکړي، دند تر سره کړی، تجارت وکړي، خاطر څوک چې ته دا حق ترې ناخلي. متاسفانه زمونږ په هیواد کې د پوهاوي په برخه کې بالکل کار نه دی شوی. که څوک پوهیږي هم عملي بڼه نه ورکوي، خپل د ځان تاواني کېږي.
ځکه مننه تاسو ته بیرته راوګرځم. اغلې اکبري سلیمي صاحب مر سره ده، تاسو هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته ووایاست، موږ دغه د بشري حقونو کلمه له ډېر وخت راهیسې اورو. نن د بشري حقونو نړیواله ورځ ده، او بشر دغه ورځ یا د بشري حقونو نړیواله اعلامیه د بشر د لوی لاسته راوړنو څخه ګڼي. تاسو څنګه د بشري حقونو تعریفوئ؟ په افغانستان کې ستاسې په اند باندې څومره خلک له دغې بشري حقونو سره بلد دي؟
اغلی سیال سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته. په پایل کې خو لکه څنګه چې تاسو بل میلمنې وې، د بشر حقونه همدغه دي چې انسانان په آزاد توګه باندې د زده کړو فرصت ولري، د بیان ازادي ولري، او د تر څنګ د خپل نظر د څرګندولو لپاره یو پلیټ فارم ولري، یو ځای ولري هلته هغه خپل نظر څرګند کړلی شي. او د دې تر څنګ ځینې نور شیان هم د بشري حقونو برخه ده چې هغه د انسانانو حق دی. اما متاسفانه په ټوله دنیا کې، نه یوازې په افغانستان کې، د بشر د حقونو له کلمې څخه یوازې د یو کلمې په توګه استفاده شوې ده. په ټوله دنیا کې د اوس فعلا په ټوله دنیا کې مثلا انسانانو ته د دې حق نه ورکول کېږي چې په واضح توګه خپل دریز د حکومتونو په اړه وي هم دی هغه څه چې په زړه کې دی هغه په واضح توګه ووایي. اما په درېمه نړۍ ودونی کې ستونزه بیا ده چې هغه ته ډېر اساسي حقونه ته څوک لاسرسی نه لري. مثلا هغه د زده کړو حقونه دي، د زده کړو حق دی چې وجلې د حق نه لري چې زده کړو ته ولاړ شي، لکه څنګه چې په افغانستان کې وضعیت دی. او په ځینې نورو درېمه نړۍ په ځینې نورو هېوادو کې متاسفانه دغسې وضعیت دی. او په ټوله دنیا کې یعنی هغه څه چې واقعیت تعریف شوی دي د بشر د حقونو تر نامه لاندې، او هغه څه چې د بشر حقونه دي هغه په واقعي معنا باندې هېڅ انسان ته پوره توګه نه دي ورکړل شوي. یوازې هغه یو څه خبرې دي چې په میډیا باندې راځي، یو څه کیسې دي چې په میډیا باندې. اما تاسو که د دنیا په هر کونج کې وګورئ، هېڅوک د حق نه لري چې د خپل حکومت په وړاندې باندې غږ پورته کړو. یعنی دا د انسان یو حق دی، یو بشري حق دی چې خپل نظر څرګند کړي. متاسفانه په نور دنیا کې هم دغسې ده، اما موږ په هیواد کې متاسفانه هغو اساسي حقونو ته لاسرسی نشته. د درس دی، د تعلیم دی، او ځینې نور.
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم. فکر کوم چې سرایا جان هم را سره وصل ده. لکه څنګه چې موږ ملمنو ویلي، د بشري حقونو کلمه یا دغه لفظ چې موږ کله کاروو، د انسانانو هغه ابتدایي حقونو ته ورګرځي چې لکه د ژوند کولو حق ده، د بیان د ازادۍ حق ده، همدارنګه صحي خدمتونو ته لاسرسی دی، زده کړې ته لاسرسی دی، دې ته ورته نور حقونه چې بشر لري دغې ته لاسرسی دی. خو لکه څنګه چې دوی یادونه وکړه، په افغانستان کې له دغې اساسي او بشري حقونو انجونی خزی محرومی شوی دی. سورایا یو له دغه انجونو ده چې دا کله چې په طالبانو په پانتونونو باندې بندیز ولګو، له زده کړو راوګرځول شوه. سورایا جانې، که تاسې زما غږ لرئ، تاسې راته ووایاست چې لکه وخت نه چې تاسې له زده کړو راګرځول شوي یاستئ، په مسله موږ ډېر دغه کلمه کاروو چې حق غوښتل کېږي، حق څوک چاته نه ورکوي. څومره افغانانو، په ځانګړې توګه افغان ښځو او نجونو، په دې برخه کې کار کړی چې خپل حق وغواړي؟
سلامونه نیکی هیلې پیدا درنو ملکه هم واقعا دا خبره چې د نړۍ په سطحه ده، د بشر حقوق، بشر حقوق یعنی مطلب په دې کې ټول بشر لري، ټولو ته یو شان حق دی، یا اساسي حقوق ټولو ته باید چې ورکړل شي. او قانونداره ده چې په ځینو ځایونو کې سره یو چا ته یو شی رسېږي، په ځینو ځایونو کې بل کس په یو حق رسېږي، بل حق نه رسېږي. خو که چېرته موږ په افغانستان کې وګورو، په افغانستان کې د اساسي حقوق څه د تعلیم ده، د زده کړې ده، د کار کولو ده، دا حق چې د ښځو ته نه دی ورکړل شوی یا ځینې اخیستل شوی دی. اوس فلحال دوی ته نه پرېښودنه اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړ شي مصب ته، پوهنتون ته، خپل وظیفې ته کار وکړي، په خپل زړه باندې کومه رسته چې غواړي چې ولولي هغې ته لاسرسی لري. دا یو د هغوی محصلینو څخه مونږ هم یو، که چېرته مونږ وګورو چې ښځې یا نجونې د خپل د حق لپاره دوی غږ پورته کړي دي، خپل حقوق یې غوښتي، د پخوا څخه تر اوسه پورې دوی غلي نه دي پاتې. بیا هم که چېرته دوی کوم کوشش کوي، د دوی د کوشش په مقابل کې کسان راجه کېږي، دوی ته خنډ جوړوي، دوی دغه هلې ځلې په مقابل کې دوی درېږي نه پرېږدي چې دوی خپل حقوق ترلاسه ولري. حقوق ترلاسه کې په هغه صورت کې زما په نظر کې د محصل په توګه د حقوقو د محصل په توګه چې قانون وي د قانون په اساس باندې موږ کولی شو خپل حقوق ترلاسه کړو. که چېرته باندې په کوم اساس باندې زه خپل حقوق ترلاسه کړم افغانستان کې فی الحال مشکل د ټولو نه غټ همدا ده چې یو خو د بشر حقوق موږ ته نه دی راکړل شوی. اساسي حقوق چې هغه د ژوند یو برخه ده، تعلیم ده، وظیفه ده، دا کار کول دي، دا موږ نه اخیستل شوي دي. څنګه بیا قانون هم نشته په افغانستان کې چې د کوم قوانینو په اساس باندې موږ کولی شو چې خپل حقوق ترلاسه کړو. آیا که چېرته زموږ په مقابل کې تاوتریخوالی کېږي، که څوک زموږ په مقابل کې درېږي، موږ بېرته خپل د ځان نه د کوم قانون د کوم مادې په اساس دفاع وکړو؟ نو دغه مشکل په افغانستان شتاره چې خپله انجنۍ نه کولای خپل حقوق ترلاسه پیدا کړي. او دې سره سره زموږ هم نه پوهېږي په کوم اساس باندې، په کوم قانون باندې، په کوم شرایطو باندې ودرېږي، د خپل لورګانو سره ودرېږي، د دوی د حقوق سره دفاع وکړي. ځکه معلومداره ده قانون چې په یو ځای کې هر یو کس په لاس خپل لاس باندې قانون نیسي، هغه چې دغه د یو کس د کومه نه د قانون په اساس ده. نو که چېرته دوی درېږي چې غواړي خپل حقوق ته لاسرسی ولري، که مور د پلار درېږي، که ورور در سره کلیوال در سره درېږي، که ټول هېواد در سره درېږي، نو دوی په مقابل کې ورته بېرته طالبان همدا خبره کوي.
اغلې اکبري، که تاسو یې من دغه پوښتنې راته ځواب کړئ، لکه څنګه چې سورای جان یادونه وکړه، په افغانستان کې وایي چې قانون نشته، موږ د کومه قانون په اساس باندې راپورته شو خپل حقوق غواړو؟ د حق د غوښتلو لپاره خو باید یو لاره چاره وي. دغه حقوق چې اوس په افغانستان کې له ښځو اخیستل شوي دي، یادونه په قرآن کې په ښکاره باندې شوي ده، د ډیرو یې په ځانګړې توګه د تعلیم چې زه وایم، فکر کوي بیا همدا بهانه کېدلی شي که چیرې افغانان نه راپورته کېږي یو ځای، علت دا ده چې قانون نشته، که نه قانون خو هغه دشته تیار په اسلام کې د دې موضوع یادونه شوې ده.
فرده جان، ډېره ښکلې پوښتنه مخکې ډېر څه ښه ته اشاره وکړه چې حق غوښتل کېږي، حق نه ورکول کېږي. متاسفانه فرده جان، اوس خو موږ او تاسو ټول شاهدین د دې حالت چې څومره موږ او تاسو خپل حق غواړو، زموږ حق لا نه اخیستل کېږي، بلکې نه راکول کېږي. په تیرو نظامونو کې خو حداقل دومره خو د انسان په سترګه و خلکو ته کتل کېدل چې خپل حق دې غوښته، حداقل حق خو دې درکول کېدو، یو پاملرنه خو درته کېده. په اوسني حکومت کې خو ستا غږ نه اوري چې نه اوري چې ته خپل د حق نه دفاع وکړې، ته خپل غږ اوچت کړې، جیل دې ځای شي، وهل ټکول درکوي، خلاصه خپل سر په قیمت باندې ته که غواړې خپل غږ اوچت کړې. په هېواد کې قانون نشته باندې زمونږ حکومت وسره، متاسفانه چې اوس حکومت ورته وایو هغه په دین هم څه نه پېژني. کله چې په اسلام کې موږ ته په اسلام په چوکاټ کې موږ ته حقونه راکړل شوي، یوې نجلۍ حق لري تحصیل وکړي، اړینه ده ورباندې، یو الک هم همدارنګه حق لري، یوې نجلۍ د خپل ژوند کې کوم څه چې په اسلام کې ورکول شوي دي هغه د انتخاب حق لري. خو متاسفانه اوسنۍ حکومت چې هېواد دې تر خپلې ولکې لاندې راوستی ده، دوی هر هغه څه چې خپل زړه یې کېږي هغه په خلکو تطبیقوي. یعنې ستر راځي وایي چې په یو تلویزیون کې د جاندار څه انسان شو، حیوان شو، هر څه شو، دا ناروا دی، دا بالکل شریعت له لحاظ د هر څه له لحاظ بالکل ناوړه کار ده. ښه، تاسو چې خپل ټویټر پاڼې لري، فیسبوک پاڼې لري، خپل عکسونه مو دومره ګیرور ګیرور په پروفایلونو باندې ایښي دي، نو هغه خو هم ګناه لري. دا ګناه ده، خو هغه هم ګناه ده، خو خپل ځان دوی بالکل نه عملي کوي، دوی راځي په نورو باندې په جبري توګه عملي کوي، ځان لپاره حق غواړي خو د بل چا لپاره یې نه غواړي.
یعنی ستاسو خبره دا ده چې طالبان کوم قانون چې جوړ کړی د هغې پر اساس باندې یوازې د خپل حقونو دفاع کوي، نه د عامو افغانانو.
بالکل همداسې ده فرده جانې، دوی ته که د نورو حقونه واقعا مهم وایي، ملت ته به یې پاملرنه کړې وه، د یو حکومت په شان باندې. حکومت ته دا لازمي ده چې د ملت زړه لاسته راوړي. ملت
خو د حکومتونو پایښت په د ملتونو په ملاتړ کې دی. تاسې څه فکر کوئ، ولې طالبان نه غواړي د افغانانو ملاتړ له ځان سره ولري؟
یو څه ډېر جالب دي فریده جانې، زه دا لومړنی نظام ګورم او لومړنی حکومت ګورم چې ملت لا سرکوبه کوي، لا دوی په شاته تګ باندې خوشحاله دي، د یو هېواد نه پرمختګ باندې، دا چې د دې اصلي علت څه ده، نو دا به هم انشاءالله د دوی د ورکېدو پورې به انشاءالله راڅرګند شي او ټولو ته به معلوم شي.
مننه مننه کوروالان. صلیبي صاحب، که تاسو راته وایي تاسو په جرمني کې میشت یاستئ، د کډوال د حقونو په برخه کې هم کار کوئ، کډوال سره مرستې هم کوئ، کډوالي یا د یوې سیمې پرېښودل کې چېرته هلته جګړه وي، هلته ناامني وي، یا بل داسې څه موضوع وي، کډوالي د یو انسان بشري حق دی، دوی کولای شي یو سیمه پرېږدي بل هېواد ته پناه یوسي. څومره په افغانستان کې هغه کسان چې دوی کډوال شوي دي په ځانګړې توګه دلته جرمني ته راغلي دي، په دې مسلې خبره دي یا دوی نه خود آګاه ده کډوالي کړې ده، کډوال شوي دي او دلته چې راغلي څومره د کډوالو له حقونو برخمن دي؟
متاسفانه د کډوالۍ کلمه چې راځي هم همدې نه راپورته کېږي چې ته په یوه ټولنه کې خپل اساسي حقونو ته لاسرسی ونه لرې، د دې حق ونه لرې چې زده کړې وکړي، او یا نور فکري مسایل وي، هم د سیاسي موضوعاتو له امله یو څوک کډوال کېږي. خو مثلا بیا په دویمه ټولنه کې خپل اساسي حقونو ته لاسرسی او له هغو څخه خبرېدل دي. متاسفانه له افغانستان څخه چې پښتانه ځوانان کوم راځي، لکه مخالکو چې سره چې زب تماس کې په ډېر اساسي موضوعات باندې د ځای نه دي خبر، زه پیګم زه مطمئن يم چې دا یو نوې مهیب دی. په لومړی کې سړی د ډېر مسایل سره نابلد دی، همدغه سره نور دنیا ته هم چي، اما هغه اساسي موضوعات، هغه ډېر اساسي پوښتنې باید خپل سړی حل کړي. دغه د حل کول لپاره ډېر لارې چارې شته، اما متاسفانه د موږ ستونزه دا ده چې نه په افغانستان کې خپل اساسي حقونه باندې پوهېدلو، او نه په خپل غوښتنې ترې وځای نه شوای رسولی، او نه متاسفانه دلته داسې ده. یعنی موږ د غذای نام یو څوک راځي، یو ځوان، یو برجسته ځوان به راغلی وي، اما په ډېرو اساسي موضوعاتو به ځان نه پوه کوي. د دې ستونزه له دې نه راپېښېږي چې یو څوک د ځان ته دا زحمت نه ورکوي چې په یو څه شي پسې پلټنه وکړي، له دغې د ټکنالوژۍ له امکاناتو څخه څوک استفاده نه کوي، حتی که ته معلومات خپروي هغه یو څوک نه لولي، حتی یعنی دومره زحمت ځان ته نه ورکوي چې یو ویبسایټ وپلټي. نو متاسفانه ډېر زیات خلا د افغان کډوال په منځ کې په ټوله دنیا کې په ټول لویدیځ کې رامنځته کړي ده، چې حتی اعلامیه ته نه لولي، د یوې رخصتۍ نه ځان نه خبروي. ممکن ډېر داسې خلک وي چې د رخصتۍ په ورځ هم د سفارت په مخ کې ولاړ وي. دا یعنی د دوی خپل ستونزه ده، یعنی دوی د اطلاعاتو ته لاسرسی لري، په دې باندې هېڅ محدودیت نشته. متاسفانه په دې پسې څوک سر نه ګرځوي، او خصوصا پښتانه چې له متن لوستلو نه او د معلوماتو له لوستلو نه او د معلوماتو له زیاتولو سره بېخي حساسیت لري اکثره.
مننه تاسو بیرته وګرځم. سوراجانی، که تاسو سره بیرته یاستئ، موږ کله چې د حقونو په اړه باندې خبرې کوو، پی کورنۍ کې مثلا وایو چې انجلۍ حق لري چې په خپله خوښه باندې واده وکړي، یو انجلۍ حق لري چې هغه که انتخاب کوي په خپله خوښه یې وکړي، زده کړې د دې حق دي. ورسره په څنګ کې د کورنۍ یو موضوع په اړه باندې چې کله په کور کې راپورته کېږي، دا د یوې ښځې د یوې انجلۍ حق ده چې د هغې په اړه نظر څرګند کړي، او پرته له دې نه چې کورنۍ ورباندې فشار راوړي د ځان لپاره تصمیم ونیسي. تاسو چې اوس په کور کې یاستئ، ستاسې په څېر باندې په میلیونونه نجونې په کورونو کې ناستې دي، د خپل ځان په اړه راته ووایاست چې کورنۍ په دې برخه کې تاسو ته څومره حق درکوي چې که یو تصمیم د ځان په اړه نیسي یا د یو ژوند د پرېکړې په اړه د نیسي، په دې کې تا ته ازادي درکول کېږي؟
من فایده جانی دو کچه تزوه ما پا افغانستان که چون دوانی کلچر سره، دوانی فرهنگ سره، دوانستان نیدی ماحال سره، مونگ اغاد شوی و پوییگ و جواندم کرده پوییم در طول افغانان پا خویونو بانده عادتیو. نو زیادتر بیا مشرقی و ولایتونو که خوبیخی سیاستون دیدی سره دیر زیاده، چون پا یا کورانه که جو انجلی پاسی گی اخپل نظر شریکی بیا در طول پا منسی یا اخپل تصمیم را سرگن که ورته وی چی داغا تصمیم نمیده، داغا شیخ وارم یا داغا سی جوان جاول وارم یا داغا درس یا درشته دا هشه چی خپل نظر څرګندول دا ډېر زیات احساساتونه په خپل مقابل کې لري. اگر خپل کورنۍ نه، خپل ورور مور پلار دې احساساتونه ښیي، نو خپل خپلوان د کلي خلک داسې انداز کوي کسان چې دا احساسات ښیي، یو قسم دوی ته جالب ښکاري. دا زموږ په هېواد کې شته، دا اوس هم په همدې ټولنه کې شته. که چېرته موږ وګورو په خري ژوند کې خري ځینو کې چې موږ اوسېږو، په دې کې شاید په سلو کې 40% 60% به تغیرات راغلي چې نجلۍ ته حق ورکړ کېږي چې خپل د ژوند په اړه پرېکړه دې وکړي، خپل د درس په اړه، د خپل د راتلونکي په اړه، د خپل د ژوند ملګري د ټاکلو په حق کې. دا شیان چې دا اوس لږ ذره په ښار کې ډېر منل شوي دي، کورنۍ زیاتره چې ده روشن فکر شوي دي، دوی خپل لورګانو سره دا تعامل کوي. خو لرې پرتې سیمې اوس هم په هماغه فکرونو کې دي، اوس هم په هماغه فرهنګ کې ده، پخوانی فرهنګ چې د دوی د جنۍ وی نه تر واده پورې نه خبرېږي، چا سره د دې رشته شوی ده، ورته سره قم دی، هغه کس درس پیلې نه دی ویلې، په سترګو ړون دی که کاڼه دی که کونډ دی، هر شی چې ده یعنی هغه په دې حالت باندې نه پوهېږي تر هغه پورې چې د دوی نکاح کېږي، تر هغې نه وروسته دا کس بیا ګوري. نه خو لرې پرتو سیمو کې اوس هم شته دی، یو جنۍ نه شي کولی خپله خبره په آزادانه توګه باندې خپل کورنۍ سره شریکي. د همدغې د وجې نه چې نه ډېر زیات داسې پیسونه شته، ډېر زیات داسې خبرې شته، داسې ډېر زیات قصې شته دي په لرې پرتو سیمو کې چې د همدغې د حق نه ورکولو په اساس باندې نجلۍ خپل زیاتره داسې مشکلات دی چې جدي مشکلات دي، نه خپل کورنۍ سره هغوی نه شي شریکولی. د همدې لپاره چې دوی جرات نه لري، دوی ته حق نه دی ورکړ شوی، که چېرته دوی دا خبره وکړي نو رټل کېږي، د دوی په مقابل کې کسان درېږي. نو د همدې لپاره زیاتره ستونزې د همدو پیدا کېږي.
سرای جان، ستاسې په اند باندې که نجلۍ ته حق نه ورکول کېږي په یوې کورنۍ کې، دا 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 خوس بیل خبره ده چې حکومت په افغان نجونو باندې بندیزونه لګولې دي، او په پراخه کچه باندې نجونې نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي یا پوهنتونونو ته لاړ شي. خو په کورنۍ کې چې یو وړه کمیونټي ده، په دې کې نجلۍ څنګه کولی شي هغه غوښتنه چې د دې ده په هغې کلکه ودرېږي او وغواړي؟
په یو کورنۍ کې دا کورنۍ چې ده، اول دغه پوهاوی سره قم یو شی دی چې موږ کولی شو په کورنۍ کې. اوس وګوره، زمونږ زیاتره په کورنۍ کې داسې کسان شته دي چې لیک لوستې نه دی کړی، زمونږ میندې یا به میندې نه کړي، یا پلرونه نه کړي، یا به دواړه نه کړي، یا په کورنۍ کې به مشر ورور به درس ویلي، کشرې به نه ویلي، یا کشرې به درس ویلي، مشرې به نه ویلي. دغه شیان خو په افغاني کورنۍ کې اتمنی شته دی. په کور کې 10% کسان تعلیم یافته وي، 90% کسان به ته هغوی به سواد نه لري، یا هم کېدای شي 50-50% دغه په کورنۍ کې کسان وي. خو دغه نجلۍ بیا کولی شي چې په دلایلو په منطق ولاړ خبرو باندې دوی ته قناعت ورکړي، دوی خپل خبرو سره چې ده دوی راضي کړي چې دغه یو حق ماته په اسلام کې راکړ شوی ده، په دین کې ماته راکړ شوی ده، په قوانینو کې راغلی ده، دغه کار سره زه دا کار نه کوم چې خدای نه خواسته تاسو څه ضرر ورسوم، یا تاسو د عزت باندې څه مشکل یا څه خبره درشي. زه دا خبره چې کوم دې لپاره کوم چې دا زما حق دی. بیا تاسو خپل نظر دی، زما نظر منئ که نه منئ، بیا تاسو خپله فیصله ده چې دا رقم فیصله تاسو کوئ. خو زما نظر دغه دی، زما په نظر باندې تاسو فکر وکړئ چې زما نظر صحیح دی که نه دی. تاسو زما نه ډېر تجربه لرئ، ژوند هم ډېر لیدلی دي، کېدای شي چې زما فیصله بیا صحیح نه وي، تاسو مه ماته رهنمایي وکړئ. نو په دغه دلایلو باندې، په دغه خبرو باندې زیاتره کورنۍ چې دا خپل لور سره دریږي. مور پلار داسې زړه لري چې اتمن ورته یو خبره ته په داسې طریقه وکړي چې مور پلار وپوهېږي چې په دې کې سخه ده، دې کې ستا ګټه ده، نو اتمن تا سره درېږي. که ورور نه درېږي، پلار خو اتمن در سره درېږي. نو اتمن یو کس نه یو کس در سره قانع کېږي.
مننه، کور ودان ژوندی اوسئ. سرای جان، تاسو بېژ را وګرځم. هغه لږ وری که تاسو راته ووایاست د ژورنالستانو د حقونو په اړه باندې. اوس مهال که څه هم په افغانستان کې په رسنیو باندې بندیزونه ډېر دي، اطلاعاتو ته لاسرسی نشته ده، او په ټوله کې کومې رسنۍ چې د افغانستان نه بهر کوي دوی په یو څه اندازه توانېدلي چې د افغانستان هغه وضعیت لکه څنګه چې دی هغه منعکس کړي. په داسې وضعیت کې خبریالانو ته څه کول پکار دي؟
ډېره مننه فرید جانې. که څنګه چې موږ او تاسو ټول پوهېږو، خبریال د یوې ټولنې د ملا تیر ده، لکه یو ځوان چې د ټولنې د ملا تیر ده. خبریال د یوې ټولنې د یو هیواد سترګې دي. همدا خبریال ده چې هر هغه څه چې پټ وي، هر هغه څه نه چې یو ملت هیوادوال خبر نه وي، دوی ترې خبروي. نو په هیواد کې خو تاسو ګورئ چې د خبریال حق بالکل تر پښو لاندې شوی ده. اتا یو خبریال حق نه لري چې په یو وړه موضوع باندې خپل نظر څرګند کړي، یا هر هغه څه چې وي دوی هغوی هغه راوڅېړي د نورو وختونو په شان او خلکو ته یې وړاندې کړي. د ټلویزیون له صفحې نه خو نشي نشرېدلی، او ټول سانسور دي، د دوی په لاس کې دي. اتا نشي کولی د خپل شخصي فیسبوک شو، ټویټر پانه شو، انستاګرام شو، خپل شخصي اکاونټونو نه دوی حق نه لري. حال دا چې دا دوی خپل شخصي حریم حسابېږي. دوی له دې حق نه لري چې یو څه پوسټ کړي، یو څه پاک لبانې دوی یو څه ووایي. نو دوی یا زندان ته بیول کېږي، یا وهل ټکول کېږي. که څنګه چې موږ او تاسو حال شاهدین یو، دفاترونو ته ورغلل، خبریالان له دفترونو نه راوباسل، ویې وهل، ویې ټکول. نو د کوم حق شو د خبريالانو حقونه کوم خبريالانو تر شو لکه مو ورځ نه چې اوسنۍ حکومت حاکم شوی ده بالکل خبريالانو ته حق نشته نشته عملت ته هم نشته ډاکټرانو ته نشته میرمنو او جنکو ته په ټوله کې حقونه په افغانستان کې هیڅ چاته عدالانه توګوالي هغه څه چې باید ورکړل شي نه دی ورکړل شوی
اوس په دې شرایطو کې اوس په دې شرایطو کې ځینې خبريالان چې د افغانستان د نن کار کوي ځینې خبريالان چې د افغانستان لباندې کار کوي دوی څه کولای شي ستاسې په ان باندې چې د اقل وکولای شي هغه خپل ابتدایي حقوق د یو خبريال په توګه ترلاسه کړي
د نن په افغانستان کې چې زمونږ کوم خبريالان دي متاسفانه که زه اوس داسې یو رهنمایي مشوره سه وکړم چې هغوی داسې څه کولی شي نو دا به ناسم وي زما په نظر باندې ځکه چې په افغانستان کې څوک خپل غږ نشي اوچت کولی سر نشي اوچتولی د ځان په بدله باندې تمامېږي ها زمونږ هغه خبريالان چې له هېواد څخه بهر دي هغوی کولی شي په یو ډول باندې داد خواهي وکړي د هغه خبريالانو د حقونو څخه دفاع وکړي غږ اوچت کړي چې په بهرنیو هېوادونو کې دي په یو امن ځای کې دي او کولی شي خپل غږ اوچت کړي او غږ یې تر یو ځای پورې رسي
فکر کوي بیا به دا غږ اوچتول څه تغییر راوړي د هغه خبريالانو په وضعیت کې چې د افغانستان د ننه دي
بالکل فریده جان بالکل خو متاسفانه فریده جان که مونږ راشو د ښځو په برخه کې داسې ښځې چې صرف پروژه واخلې تطبیق کې په خپل ګټه خلاص خو په اصلي معنی په واقعي معنی د ښځو غږ نه وجدې پاسه کې دغه مطلب بل څه یې خو داسې کسان چې نوي حقيقي خبريالان واقعي کسان چې واقعا د خبريالانو په ګټه باندې دوه په طرف باندې دوی داسې یو اقدام وکړي کولای شي نه هغه کسان چې صرف یو شعار ورکړي بس ما غږ اوچت کړو نه عملي بڼه باید ورکړي خپل نهایي کوشش باید وکړي بالکل نتیجه ورکوي
مننه سلیمې صاحب که تاسې راته ووایاست مخکې تاسې د کډوالو یادونه وکړه یو خو دا دی چې کله چې دوی بهرنیو هېوادونو ته ځي له خپلو هغو حقوقو خبر نه دي په دې هېوادونو کې یو څه امکانات ورته شته چې دوی خبر شي چې دوی د یو کډوال په توګه باندې څه حق لري کوم مسایل او کوم وسایل ته دوی دلته لاسرسی پیدا کولی شي دوی مطالعه نه کوي په داسې وضعیت کې افغان کډوال په ټوله کې هغوی چې له افغانستانه بهر ژوند کوي په ځانګړې توګه په اروپایي هېوادونو کې په جرمني کې یا په نور هېوادونو کې د دوی د ژوند یو انځور که موږ ته وړاندې کړي که هغوی د خپلو حقونو نه خبر نه دي څنګه ژوند کوي
په لومړی کې ما غوښتل یادونه وکړم چې اوس داسې نه دي چې مثلا په کډوالو کې ستونزه ده متاسفانه څوک چې کډوال کېږي خصوصا هغه افغان کډوال چې په ایران او پاکستان کې دي هغه متاسفانه له داسې وضعیت څخه تیریږي یا په زور بیرته افغانستان ته لیږل کیږي او یا هم ظلم ورسره کیږي هم د ویزې او نورو مسایلو په اړه باندې ستونزې وي او همدغه څه په اروپا کې هم یا په نورو هېوادونو کې هم نورې ادارې ستونزې دي مثلا یو چا تقبلي نه ورکول کیږي او یو څوک نه قبلیږي یو څوک رد کیږي یو څوک لکه د تیر په څیر باندې بیرته افغانستان ته استول کیږي او همدغه څه نورې ستونزې اما د اساسي اقونه مسله په غرب کې دغه سیدا چې هر څوک حق لري چې د خپل حق وختنه وکړي د خپل حق وختنه هغه د پناه غوښتنې حق دی چې افغانان کولی شي د لومړۍ درجه هېوادو کې ټول د پناه غوښتنه وکړي وروسته دلته د ادغام حقونه دي مثلا د ادغام حقونه دي کولی شي ژبه ووایي او د دې تر څنګ مثلا کولای شي زده کړو ته په آزاده توګه لاسرسی ولري خپل نظر څرګند کړي حتی په دې باندې محدودیتونه شته دي هر څوک نشي کولای چې افراطي فکر یا هم هغه فکر چې دی په خپل لري په دې ټولنه کې هغه کړي اما ستونزه د افغان کډوالو دغه ده یعنی هغه انځور یې که زه وړاندې کوم ستونزه یې دغه ده چې دوی هېڅکله معلومات په خپله نه لولي دوی ټول افغان کډوال په دې هڅه کې دي چې په خوا چې څوک راغلي دي له هغه څخه یو پوښتنه وکړي که یو ستونزې سره چېرته مخ کېږي له هغه څخه پوښتنه وکړي در حالې کې چې هر پروسیجر د هر چا قضیه او د هر چا سیستم ممکن په ښار تر ښاره پورې فرق وکړي زه دغه مسله خصوصا د جرمني په اړه باندې وایم یعنی د یوه ایالت څخه تر بل ایالت پورې ممکن د یوه ښار څخه تر بل ښار پورې قوانین ډېر فرق ولري اما د افغان کډوالو ټول فوکس په همدې باندې دی چې د پلان کې لاس کول دلته شوی دي نو ممکن که زه دا پوښتنه ترې وکړم دای به اتمن په دې باندې پوه شي او د دې تر څنګ د زده کړو په اړه هم همدا ورته ستونزه ده مثلا که یو چا چېرته پوهنتون لوستلی وي ټول په هغې پسې وي او پوښتنه در حالې کې چې هر څه معلومات د پوهنتون پر ویبسایټ باندې وي د دولتي ادارو پر ویبپاڼو باندې ټول معلومات شته چیرته په خپل ژبه نشي ویلې. مثلا نور داسې ادارې شته دي په جرمنی نشي ویلې، په انګلیسي نشي ویلې، داسې ادارې شته دي چې حتی د غږیزو معلوماتو د خپرول امکانات خلکو ته برابروي که یو څوک متن ونشي لوستلی. نو متاسفانه په دې د معلوماتو ته د لاسرسی په کچه باندې د افغان کډوالو وضعیت او هغه انځور یې هم د وړاندې کولو نه دی.
یعنی سلیمی صاحب، ستاسو په خبره باندې که چېرته په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی باندې بندیز شته او دغه بشري حق نه هلته انسانان محروم دي، دلته چې حتی افغانان کولی شي دغه معلومات ته لاسرسی پیدا کړي، د خپلې تنبلۍ له وجې نه غواړي یا ورته لاسرسی نه پیدا کوي؟
بله متاسفانه همدغسې ده. خصوصا زه د جرمني خبره کوم چې څوک دا ادعا ونه کړي چې په نورو هېوادو کې دغسې نه ده، اما متاسفانه هیڅوک یعنی خصوصا پښتانه اصلا معلومات نه لولي. یعنی ډېر غلطې پرېکړې کړي دي، سکم شوي دي، یعنی یو چا پیسې ترې وړي دي، اکاونټونه یې اک شوي دي، تا خپل د ټولنیزو رسنۍ هغه، اما هېڅ ځای دا غوښتنه نه ده کړې چې خپل حق غوښتنه وکړي یا هغه معلومات په کافی اندازه باندې ولولي پی و مسله باندې ځان پوکي. زه به یو مثال درکم. په دې تیرو ورځو کې یو چاته د موبایل له لارې پیغام راغلی و، په هغه کې کوم لینک ورته راغلی و، په هغه لینک باندې بېله دی نه چې یو چانه پوښتنه وکړي یا معلومات یې پاړه وکړي، په هغه لینک باندې کلیک کړی و او د اکاونټ پیسې ټولې او د اکاونټ معلومات یې چور کړي و، د اکاونټ نه پیسې او چا پیمنټونه پې کړي و. نو که څوک اطلاعاتو ته خپل لاسرسی ولري یا وغواړي چې د یو څه په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي، ولې بله داسې پېښې سره مخ کېږي؟ متاسفانه افغانان دلته ځکه ډېر ورسره مخ کېږي، حتی د خپلو شخصي قضیو په اړه باندې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي، یو وکیل ته مراجعه نه کوي یا هم یو مشورتي مرکز ته حتی نه ځي چې هلته د خپل وضعیت په اړه له هغو سره معلومات شریک کړي، هغه یوه مشوره ورکړي. نو متاسفانه ستونزه یوازې په یو اړخ کې، زه فکر کوم چې په یو اړخ کې ستونزه نه ده، او زه دا ادام نه کوم چې په یو اړخ کې ستونزه ده. لږ څه تنبلي په موږ کې هم ده. هغه ځوانان خصوصا چې تحصیل یافته دي، درس یې ویلی دي، هغه باید په خپله پارڅه باندې له خپل حقونو څخه ځان پوه کړي.
مننه کور ودان سلمی صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. اوریدونکي مرا سره دي، دوی به راوخلو د دوی نظرونه به واورو. نو مور ته وخلې لکوم زما اړیکه نیولې.
سلام علیکم.
سلام، ستړی مشي افغان صاحب پروګرام ته په خیر راغلی. افغان صاحب حتما له موضوع خبر یستې، مهرباني که څه نظر لري یا پوښتنه.
تاسو تم سلامې، ملمانو تم سلامې، د افغانستان شریف محترم خلکو تم سلامې.
علیکم سلام، ستړی مشي، مهرباني.
فریدا جان خورې سې به مخکې هغه زمون خور وویل چې خلکو خپل حقوق نشي غوښتلی، نو دا خو ښکاره خبره ده پوه شې. زه کله کله د غشنا رادو کې برخه یې نیسم، زنګ وخمه د تاسو غس برنامه کې چې موږ وږي تږي یو، دا معلولینو ته د معاش ورکړي، تقاوت دې ورکړي. دې کې زه دوه درې دفعې نیول شوی یم. ما ته وایي چې ته داسې مه وایه، تاسو ته زموږ صفت وکړه. نو زه ما ویل زه څنګه د تا صفت وکړم؟ زه وږی نه مړ کېږم او د تا صفت وکړم. نو دا خو دې خور ته زه ښکاره وایم چې دا خو ښکاره خبره ده چې څوک خپلو حقوقو نشي غوښتلی افغانستان کې. تر چا وغوښتله بس سرکوبه یي. نو زه همدا اوس هم تعدید لاندې یم. ما پسې ګرځي، زه یو دفعه امنیت ته یې وړلم، یو دفعه قومندانۍ ته یې وړی یم، نیول شوی ما نه ویډیو اخیستی دی. نو همدغه حقوق باره کې پوه شي. او دا د دوی پلویان د غشنا رادو کې زنګ وخي وایي، دا بوډیاګان دي، دا د بوډیاګان غلامان دي. اوس موږ ته چې موږ زنګ وخو چې وایي، موږ وږي تږي یو، موږ ته د دولت پاملرنه وکړي، موږ ته د حقوق راکړي، معاش دې راکړي. نو موږ ته وایي چې دا دغه کې دا د بوډاګان، دا د امریکا غلامان دي، او دا د جمهوریت غلامان دي، او دا د فلاني غلامان دي. خو زه دې خور ته زه وایم، دا خو ښکاره خبره ده چې پوه شي دا خبرې شته افغانستان کې. نو زه همدا اوس هم زه چې کله ښار ته ځم.
یعنی افغان صاحب، ستاسو په سیمه کې ننګرهار نه چې تاسو زنګ وهلی، تاسو دا وایئ چې هلته خلک پوهیږي چې حق و حقوق یې څه دي؟ په دې خبره دي چې دا د دوی حق ده چې دوی معلومات ته باید لاسرسی ولري، باید له ځانه خبر اوسي، خپل حق و حقوق ترلاسه کړي. خو حکومت واکمن چې دا هغه دوی ته اجازه نه ورکوي. که اجازه هم ورکوي، یو څوک خبرې کوي، هغه باید حتماً د دوی په ګټه وکړي. همداسې
فریده جان خورې، زه خپله درته وایم، باور وکړه چې زه تر ښاره پورې ځم. کنه زه شاته 15 دفعې ګورم، دوه قدم چې ځم 15 دفعې ګورم، چې ما اوس به ونیول شي، بیا به ونیول شم. او خپله دواړه خپونه مهیرې، ما ولا کدا و چې دا مېب دی کدا شل دی کدا مېب دی دا پېقته دی کنه د دېنه دام نه وای پوجي چې دا بیچاره معلول دی چې غو باسي البته وګه بی و زه خپل دومره مشکل لرم فریدا جان خوره چې دواړه خونه فلجه مچرګانه والا سرکار کومه سبای نه پوینو کو کینه مترما خو ته نه ځانه پورې دا زما لاسونه 14 دی کمپل لاندې ما لاسونه مې 14 دی په یو لاس کې دا موبایل نه سم دا د موبایل دا ګوت شامه توځيږي قسم دی چور را باندې بل دی جمهوریت کې شپته زره راکول یو غانه ډیر زره مې د کال مطرف کېدل ډیر زره براته پاتې کېدل پنځه وخت ماجد کې مو اوس پنځه وخت وینو کې ناسې ما چرګان وینې کې په خدای باور ک فریدا جان خورې چې ډیر سخت په مشکل کې یو پوجي دغه نو پوجي د ښکار خبر د چاغ دی غواړي سرکوب کېږي نو دا خو جمهوریت چې بیچاره یو اسکر باندې ما خپل د درې دفعې په سایکل مې بوت باندې په ورته سایکل خې جوړه لاله ولا کراته ویلې دین لري نه چوغورو داري ګو پوجي دا مایبو بل نه پیژنې خور جانې وخل کې په مرګ وخل کې نو دې خور ته ما دا خو ښکار خبر چاغ دی غواړي وخل خورې
مننه کورو دا
او نو خوشاله و چې خور جانې چې مونږ تم وخرا کړل او د افغانستان شریف محترم مظلوم خر کو ته سلام زما
مننه کورو دا افغان صاحب له تاسو چې اړیکې مو نیولې او بل اوریدونکو را سره د نومو ته وخل لکم زما اړیکې نیولې
ا یو تخیم د بل ولایت شجیل
ولې خو دې خیر راغلې مې را باندې نظر دی اورو
مننه تشکر شو د سیمه په وخت راکې د بشر حقوق یو مهم نوم دی یو مهم بنیاد د وخته هم خو هر څوک په خپل د بشر د حقوقو ځان مال بولي د قهر څکول هغه هیڅ نه بل د بشر د حقوقو متون کوي بولي دا په ټول نړۍ کې دودو دستور ده په امریکا کې د بشر حقوق نه دی عملي شوی په عربو کې نه دی شوی په اسرائیلو کې نه دی شوی خو اسرائیل هم د دې ناری وی شوی د بشر حقوق مو پایبندي کړی ده حال دا د سیالو چې څه حال یې ده خو په افغانستان کې هم غربي نړۍ ټول د افغانستان د اسلامي امارت مخالفه ده دا منفي نظریات ورکوي منفي تبلیغات کوي حتی هغه کسان چې په تېرو حکومت کې کار کړی دی یا د هغو خواخوږي وي یا په هغو کې منافع یې ترلاسه کړي وي هغه هم استتازي هغه چې بهتازه نو هر څوک خپل وسو کوشش کوي غواړي چې د اسلامي امارت پر ضد تبلیغات وکړي
ستاسو په اړه باندې توخی صاحب یعنی د اوسني واکمن حکومت کم اساسي او بشري حقونه چې انسانان باید په ټولنه کې ولري دوی ته ورکړي دي
زه په خپل د دې وطن خاورې بچایم ملي لوی سویم د حق پلوی یم دلته سیمور لدلی دی خو له هیڅ چا سره د بشر د حقوقو تناقض نه دی پیښ شوی
تخیصب که د نجونو پر راته وای ساسي په سیمه کې اتمن تاسو به ملګر نه
لري دا یو غوړه هغه خو بیله کساده
نه خو هغه خو بشري حق نه کوي هغه خو د بشري حق موږ وای چې اساسي بشري حق هغه خو د انسان د انجلې بشري حق نه ده
بالکل هغه د دې حق د موږ نو تکرارن ولي وایو سه پر دې مكتبونه باندې دا خامخه
نو که چیرته بیا موږ وایو چې پر دې مكتبونه باندې د حق طالب ورنخیستې دي بیا ساسي بان باندې څه د سپاتې دي چې هغه په افغانستان کې یو خزه چې د بشر په توګه باندې ژوند کوي دوی ته ورکړل شوی کارت اجازه نشته خوندي کې تعلیم نشي کولای همدارنګه په څنګه کې اغه کوم پارکونه او تفریح ځایونه چې دوی ورته تللی هغه ته اجازه نه ورکول کیږي بیا هم فکر کوي چې طالبانو ښځو ته بشري حقونه ورکړي دي
پارکو ته اجازه ورکول کیږي خورقي دا منته تبلیغات کې ښځې په بازارو کې ګرځي فولې سوداوي کوي فولې ګرځي به محرمه
کاش که بیا موږ وتوانی چې د ساسي په بخښنه سره زه پوښتنه کوم که چیرې ساسي په سیمه کې ښځې کولای شي آزادانه وګرځي پارکونو ته لاړ شي یا د لکسنګ چې تاسو ویلي دوی ته به محرمه ګرځېدلای شي که موږ وتوانی د ښځو سره خبرې وکړو د دوی غږ ولرو هم به د منفي تبلیغاتو مخه ونیول شي او هم به د ښځې راشي ساسي له سیمې چې ځانبل د دوی بل موږ سره خبرونه کې خبرې وکړي
خورقی حق به سره وایو خجی سیوی پتیره اداره د امریکانو یانو پلاس یو سوی حکومت کې دی آزادانه مختصوی وی یعنی دی غربي دیموکراسي عملي کړی و دی وس هم هغه غواړي خو البته حالت اسلامي جمهوریت خو اسلام سل په سل کې تطبیق شوی نو اسلامي قوانين سل په سل کې کول نو اماده نو شرعي نظام ودې ته د دې اجازه نور کې صدا دی یو ځای
معنی نه یعنی په اساس د خبري اړخ دا ده ودر چې تاسو سره د موږ د ملمنم غواړي څه وای تاسو د خبري اړخ دا ده چې په تیر جمهوریت کې کومه ازادي چې خزه درلودله یا کوم حقونه چې دوی ورکړل شوی و دا په اسلام می چوکاټ کې برابر نه و یا د اسلام له چوکاټه بهر و خو چې کوم حقونه ورکړل شوی د طالبانو پر رژیم کې دا په اسلامي چوکاټ کې برابر دي تاسو سره پات شي تو خي صاحب زموږ د ملمنت ویل غواړي مهرباني اغلی اکبر
فریده جان زه دی ورور ته غواړم یو څه ووایم ته ورور چې کومه میرمن لري چې په کلونو کلونو بشاره د ظلم لاندې دغه کورنۍ د ظلم لاندې ژوند کوي ول تکول کیږي جبري توګه باندې کار کوي اغه ناروغه بیا هم د کورونو کار د کور کار په تحمل وی باید یو کړی لکه یو مزدور غوندې د یو دوا اولاد په ځای چې دیوی د خوخې نه بغیر لس دولس اولاد پر راول کیږي بغیر دیوی د خوخې نه د کاکا ته وایم کته واقعا په دې حقونو باندې آگاه اوسېږي نو ته ولې به د حقونو خپل میرمنې ته نه ورکوي ولې خپل لور ته د حقونو نه ورکوي زه مطمئنه چې ستا میرمنې باندې به هغه ظلمونه په کور کې رواني چې په کافر بم نه وي خو ته نن ورځ راځي دلته
غلی اکبری کتاسی توخی صاحب توار ورکی چه آغام دا پختن زواب کری توخی صاحب کتاسی ده خپل کور وزیاد پڑای اوویست لطالبان و رژیم نبم ورتیر شو ده تیر جمهوریت نبم ورتیر شو ده کور نی پڑا دیرا توایا واقعا ساسی پا کور که میرمنی آغا بشری حقونه چه ترلاسه کری وی باید ترلاسه کری دی
بلکل زد رواغ نوایم زست پینجرهیم زست په دې اخر وخت کې درواغ وایم دا زما د پاره ډیره ستره ناکامي او بدګنی ده دلته موږ د خپلې ښځې یعنې زما د میرمنې حقوق ټول ما پر ځای کړي دي
کوم حقونه داسې پر ځای کړي کله کې واضح وای مثلا په کومه برخه کې هغه ازادي لري
په دې برخه کې ګوره دا کولای شي سما ته د هر شي تلفظ یې هغه ورته راوړم ډاکټر ته بیایم دوا ورکوم سیدا روپی و غواړی هغه ورکوم کار او خدمت شاکم هیڅ سم نه ده پکړی هغه کارونه سی هغه د میرمنې پوښت زندگی دام پکړی ده
په بخینه سره توخی صاحب هغه اغلی اکبری زله تاسو توخی صاحب تاسو په تمه پات شي له تاسو هم دغه پوښتنه کوم په افغانستان کې ډیر نارینه په همدې فکر باندې دي چې خزه دې په کور کې کینی زورت ډوډۍ راوړم زورت کار کوم دا دی واسه ماشومان زیګی د کور کار دی کی ای واقعا دغه د خزو د حقونو قدردانی ده اغلی اکبری که تاثیر ته وایست یو مې روانه ستي غږ لرو
واد کی چی یو انجلی واد کوي اغه انجلی انسان ده نو وړي تر یو کال دو کال پورې ماشومان وزیګوي وړي راحت اوسي یا دی خپل پوي شي خپل خاوانو پیژني کورنی ماحول سره آشنا شي عادت شي خو لیکن زمون په هیواد کې متاسفانه چې یو انجلی دا واده شي بچیان وزیږه د خوښې له طرفه ظلم وي د خسر له طرفه د خاوند له طرفه چې ته وچې لا ظلمونه او رقم ټاپي پې لګول کېږي دې کاکا چې کومه خبره وکړه چې والله زه روپۍ ورکوم او دا د ښځې حق نه شو ښځه ازادي غواړي ښځه تعلیم غواړي زړه یې وشي چکر ته لاړ شي زړه یې وشي پاکه خبره کوم یو میرمن د پریود په حالت کې رقم مشکلات سره مخامخ شي تا خپل خزه په دی یو هفته کې یو نیم هفته کې نولې دا دی ورته ویلې چې خزه ته په دې حالت کې ډیره حساسه یې هیڅ کار مکوه هر څه زده تکوما یا یو بل څوک
مننه دغه پوښتنه به توخی صاحب ته راځي که توخی صاحب کله داسې د په ژوند کې شوي دي چې تا یې د میرمنې په ځای یو کار کړی وي د هغې لکه د هغې په ځای د کور کوم کار کړی وي
کل د هغې په ځای ما کار کړی ده دا زه په واقعي درته وایم چې کله دا په تکلیف یې یا مریضه یې یعنی ګوره خورکۍ
مهرباني لطفا را لاندې کې چې ډېر زموږ خبرې وکړې شو
زلوره درته کوم کتر اوسه ما د خپل میرمن وهلي یا په سکه یا په لغته یا په چاپېړه یا تر اوسه
خو توخی صاحب زه فقط دا یو وروستۍ خبره یو ځای کوم چې د زموږ بل میلمه ډېر اورېدونکي ډېر پته ما پاتې شو تاسې د دې افغان په صفت کې د شیخ خپل خزم او کله نوی وهلی او کله چې هغه په ستونزه کې و د هغې سره به مرسته کړې وي د هغې په ځای مو د کور کار کړی وي یا مو ظرفونه مینځلي یا مو کالي مینځلي یا هر کار مو چې کړی دی خو په افغانستان کې لیکن چې طالبان واکمن شوي دي او ښځې په کابل کې سړکونو ته راوتي. په ویډیوګانو کې دا مستند دی چې هغوی په ښځو باندې وارونه کوي وهي، او دا وضع خبره ده ټولې نړۍ ته. لیکن چې طالبان واک ته رسېدلي، په ښځو باندې او په نجونو باندې بندیزونه وضع کړي، له کاره یې راګرځولي او همدارنګه زده کړې ورباندې بندې کړي. تاسې بیا د یو هغه افغان په صفت باندې په بخښنې سره تو خیسه پرې چې زه خبره مې تکمیل کړم، د هغه افغان په صفت چې له خپلې ښځې ته دومره قدر ورکوي، بیا ولې له دغې پالیسۍ سره موافق یاستئ؟
یو لک ښځې اوس هم په دفترو کې کار کوي، په رادیوګانو کې کار کوي، په دفترو کې کار کوي. خو ما درته وویل مال دوی هغه وخت غواړي. ګوره خورکۍ، تا وویل تال په تېره اداره یا په حکومت کې، ګوره دا ښځې مفته معلومې وي، دوی څه به یو چوکۍ غوښته، نو دا د شرم خبره ده. د دوی څخه څه ادعاوې کېدې؟ یعنې ښځې به په یوه ټانک کې له عسکر سره، مجردو خلکو سره په ټانک کې سپرې وي.
مننه کور ودان تو حساب زه فکر کوم چې دا به یوازې کوم سند سمګ په دی ونه لرو، خدای چې په چا تور پوری نه کو کور دی ودان ژوندۍ اوسې چاړي کې دینې والے واو اغل اکبر لته هم مننه. سورای جان، تاسو زموږ د اوریدونکو خبرې واوریدل، کېدای شي ډیر یا کېدای شي ډیر کم افغانان په ورته نظر وي. ساسې پان باندې په داسې یو ټولنې کې، په داسې یو وضعیت کې یو نجلۍ ته بیا څه کول پکار دي؟ هغه مخکې تاسې ځینې حل لارې تشریح کړې چې هغه کولی شي په خبرو اترو باندې کورنۍ ته قناعت ورکړي. کېدای شي د دې خبرو تر شا ډېر نور علتونه وي، خو که یو نجلۍ یو ښځه د دغسې یو ډول وضعیت سره مخ شي او هغه په افغاني ټولنه کې وي، څه کولی شي؟
خبر ہے معلومی دا چې د کوره توځي تر دې حدا پورې چې تو خپل د ژوند د پریکړه کولو، د درس ویلو، د وظیفې کولو، د دې شیانو حق لري، ډېر فرق لري. د کوره خو یو لونه وځي، کونه وځي، انسان وځي، ښځه وځي، نارینه وځي، ټول وځي د کوره. مطلب د دوی د کوره وتل یعنی مطلب دوی څه شیخ نه، د دوی منطق باندې زه نه پوهېږم چې د دوی منطق د کوره وتل څه معنا ده. بل خبر ادا وکړل چې خزي اوس هم کولای شي چې اتي تلړ شي یا کار وکړي، په دفتر کې شته یا په کوم کوم ځای کې کار کوي. زه ته نه بیت دا پوښتنه کوم چې دا خزي چې کوم دی دفتر کې اوس هم پاتې دي، د چا په فرمایش باندې پاتې ده؟ دوی هم په همدغه طالبان په فرمایش باندې پاتې ده. دوی د دې لپاره پاتې دي چې دوی طالبان نشي کولای په هغه ځایونو کې نارینه کینه یو خزو ته کار وکړي. دا د مجبوریت د نګر نه دوی خزو ته اجازه ورکړې ده. اوس په یو ځای کې د پاسپورت په ځای کې ته د بایومټریک لپاره چې دي
قابل ڈاکٹر تو گرو کپرات لو ان کو چھو کھلو نے کیا افغانستان کے قابل نوی د د ماشوم پیدا کېدل یو له هغه اونده ستونزو دي چې په افغانستان لرو پرتو سیمو کې کېدای شي همدغه کلیوال خلک ورسره ډېر مخوسي که ډاکټر نه اوسي. دا ستونزې به څنګه حل کېږي؟ یعنی طالبانو خو عملا په داسې یو ستونزې باندې بندیز لګولی دی چې هغه بغیر له ښځې نه شي حل کولی.
زه فائدہ جان دغه ورځی دعا کوم اوس هم په دې حالت کې چې دغه لری پروتو سیمو کې چې دغه خلک چې د امنیت د طالبانو سره نظر تایید دي، زه په دوی باندې زما په ځړه کې اور ولېږي او اور ورته جګېږي. د خپل نوم یو خبرې ودی چې نه پوهېږم چې سره کوم دوی ته دوه ما چې په کوم ځای کې چې ته زی دغه کسان چې د کلی ناراضي اولین پښتنه همدغه یې چې دلته کوم ناري خزینه د ډاکټر نشته، دلته کوم خزینه نرسه نشته، دلته کوم خزینه کارمند نشته، خپل خزي دوی خپل خزو سره دغه څه ګرځي لکه ګزمه افغانستان د سړک په غاړه باندې ناز دي خیرات ټولې دا شرم غار نه دی افغانانو لپاره. تو تعلیم ته خزه نه پریږدي، تعلیم ته ورته شرم غني او د خزه د بیرون ته وته او د خیرات غفلت نه ته شرم نه دی. نه د طالبان رنجرونه نه، نه د طالبان د زریدار د موټر د مستر ګولې دي لري. نه ته څلور پنځه خزه ولاړ یې خپل لاس نیولې خو خیسته خزه دي لاسونه نه ښکاري، سپین لاسونه یې ځوانه خزه یې ورته ولاړې ته نه دی لاس په غوښتنه کوي. نه ورته شرم نه ده
چې یو جنې پونتون ته دی هغه ورته شرم نه ته تعلیم ته نه پرې دی او دلته د خیرات لپاره پرې دی دا دغه نظر سره صحیح کړل چې خاطی چې د کور هغه ته ووځي هم دغه د خیرات سره ټول کی
باندې نه کور دی ودان اغلی اکبرې زموږ وخت کم د کتا سره د لاندې وایست لکه څنګه چې دغه اوریدونکو ادعا وکړه چې په تیر جمهوریت کې په اسلامي چوکاټ کې کته مخزو حقونه ترلاسه کړي خو د اسلام په چوکاټ کې برابر نه وي، یعنی هغه بشري حقونه چې خزو ته ورکړل شو د اسلامي اصول خلاف وو. دغه کوم څه چې اوس طالبانو ترې اخیستي دي دا په څه کې موږ تعریفولی شو؟ او د اقل د دغه ډول افکارو د اصلاح لپاره څه کول پکار دي؟
متاسفانه فریده جان دا هغه کسان دي چې بس خپویږي خو بیا هم خپل سترګې پټې نیولې وي. هغه خبر چې د اسلام شاته کړې وي پښتو یې مخې کړې وي، او هغه هم اصل پښتو نه، هغه پښتو چې دوی د خپل ذهن څخه یو ډول تفکر باندې را جوړ کړی وي دوی هغه په خپل کورنۍ تطبیقوي. متاسفانه د خورجان مخ کې ډېر ښه د اشاره وکړه چې خدای داسې ورځ راولي شي دوی کورنۍ خو زه پیسې وایم زما زړه دوی په کورنۍ سوځي، په هغې بې وسې مېرمنې زړه سوځي چې په بد حالت کې وي. دا خو یو ظالم ده، که هغه مړه پاتې شي که ژوندی وي ده ته خو څه فرق نه کوي. متاسفانه د دغه سي افکارو د له منځه وړلو لپاره ډېره د حل لاره دا کېدلی شي چې یو ښه حکومت وي، وکولی شي ټول هېوادوالو ته ټول ملت ته په مساویانه ډول باندې حق ورکولی شي، تر څو چې یوه ښځه ته دا جرأت ورکړل شي چې زما حکومت ما ته دا حق راکړی، ما سپورټ کوي، ما حمایت کوي، هغه کې یو جرأت راپاسېږي، جرأت پکې را پیدا کېږي، هغه د خپلې کورنۍ په وړاندې ودرېدای شي.
مننه چې سلیمی صاحب خبرې لاندې واورو چې وخت ډېر کم ده. سلیمی صاحب تاسو راته وایست تاسو د یو نارینه په توګه باندې زموږ د اورېدونکو خبرې واورېدلې، دوی ویل چې ښځه ته ښه قدر ورکوي، مرسته ورسره په هر حالت کې کوي، خو د طالبانو د دغې پالیسیو سره موافق ده چې پر نجونې بندیز لګولی، وایي چې وخت سره به وشي. تاسو د یو نارینه په توګه باندې واقعا ستا له نظره ښځې ته یوازې حق دا د ورکول دا دی چې په هغې باندې کارونه کې کور کې کښېنې، ته ورته ګټه وټه وکړې، دا واقعا حق ده که نه؟ نور حقوق هم لري ستاسو له نظره؟ لنډ راته په یو دقه کې ووایاست.
متاسفانه دا تصور یوازې په لرو سیمو کې نشته دی، په ښارونو کې هم له نارینه سره له اکثر نارینه سره دغه تصور دی، ځکه دا تصور عام شوی دی او د ښځې حقونه همدغه ګڼل کېږي چې بیرون ته د تګ اجازه ورکول کېږي، او یا هم زه کار نه پې کوم، بیرون ګټه وټه هم زه کوم. نو متاسفانه دا د ټولنې ډېر هغه اساسي ستونزه ده، ځکه خو په دې اوسني وضعیت کې که چېرته هم تصور دغسې نه وای، خلک په دې فکر باندې نه وای، نن به د نجونو ښوونځي هم خلاص وای. او یوه بله مسله چې زه یادونه کومه چې ډېر اخلاقي نه ده، په اخلاقي لحاظ هم موږ نشو کولی یو چا ته بد دعا وکړو او ووایو چې که د کورنۍ غړی دغس شي انشاءالله دا ستونزې به حل شي. په دې اوسني وضعیت په دوام کې نه، اما انشاءالله حل بشي. اما هغه بیا هم یوه مېرمنه ده او په یوه ستونزه کې به وي، او هغه زموږ استاستاسو
مننه کور ودان دیوینې کور ودان ژوندی اوسه چې وخت ختم شو.
عشق نام مراد قصه پبل